سلام ستړي مشي دا مازیګر شپک بچې دي خبري مچلې تموز فريده سيال د شفيق يار د تخليقي چارو په سمبال اختر کلي کې مجله په خبرونو پیلو د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکون کې ریچارډ بینټ یو ځل بیا ټینګار کړی دی چې افغان نجونې باید ښوونځي ته لاړ شي. ریچارډ بینټ د څرګندونې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو د زر ورځو د تیرېدو په تړاو کړی دی. د نن پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر لیکلي دي چې دا بندیز نه د منلو وړ دی او نه هم د تصور وړ دی او نه هم د زر ورځو له تیرېدو وروسته په میلیونونو افغان نجونې خپلې هیلې له لاسه نه دي ورکړي. بل پلو بیا په افغانستان کې د شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو پر بندېدو د اعتراضونو په ترڅ کې د برېټانیا سفارت ویلي دي چې افغان نجونو او ښځو د زده کړو ضرورت یې له لاسه ورکړی دی. د افغانستان لپاره د برېټانیا سفارت پر خپل ایکس پاڼې په خوندي ټویټر د پنځمبه په ورځ لیکلي دي چې د افغانستان د سولې ثبات او پرمختګ لپاره د ښځو زده کړه حیاتي ده. وړاندې په دې پیغام کې راغلي دي چې برېټانیا د افغان نجونو ښځو ملاتړ د ژمنه ده. پرون پنځمبه د جون 14 په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو سرورزي پوره شوې. طالبانو د نجونو د منځنۍ ښوونځیو او لالې سو تر بندېدو وروسته د 2023 کال په ډسمبر کې نجونو په پانتونیز د کروهم راوګر زوالي. په مکه مکرمه کې نن د حج مناسک پیل شول. د سعودي عربستان د چارواکو په وینا په سګنی حج کې به څه باندې 2 میلیونه کسان برخه واخلي. د افغانستان شاوخوا 1.5 کسان سعودي عربستان ته د حج لپاره تللي دي. سبب حاجیان په عرفات کې سره روان شي. د ارمنستان پوزیانو نن د آذربایجان د ادارت کړی د چیرمنیز وکونو د آذربایجان په نخوچوان سیمه کې د دوی پر اسکرو دزی کړی دی. یو ورځ مخکې تر دې د آذربایجان دفاع وزارت د ارمنستان پوزیان تورن کړی و چې په دریو کلو کې د دوی پر اسکرو دزی کړی دی او دوی هم سوابر کړی دی. د آذربایجان ارمنستان ترمنځ په سرحد کې پر اوربند موافقه شوې ده او په خپلو کې په دې خبرې کړې دي چې د سولې تړون وکړي. او د اروپا د فوټبال د تلولي جام لوبي نن په منشن کې د کوربه هیواد جرمني د ملي ټیم او اسکاټلند ترمنځ پیلېږي. د مسابقه د کابل په وخت د شپې 19 بجې شروع کیږي. د اروپا د فوټبال د تلولي په جام لوبو کې د څلور وشتو هیوادونو ملي ټیمونه برخه اخلي چې په شپږ ګروپونو کې سره وشل شوې دي. پایلو به یې د جولای په 14 ترسره شي. تاسیس مخه کلاساته رادیو نوورې استاد رادیو خبرونه چلری ساته دوام لري. د سار لشپګو د مخام تر شپګو په لاندو سپوندو د 23 او 25 مترو د مخام لشپګو د سار تر شپګو په منځنۍ چپا دو لشپګ نوي وړاندې په مجله کې را سره د مطالعه باندې دلې شي. په افغانستان کې د خزینه کارکونکو چې په دولتي ادارو کې کار کوي ماشونه یې تر 15,000 افغانۍ ورکته شوي دي. خو یا په دې ماشونو ورځنی ژوند چلیدای شي وړاندې په راپور کې درته وایو. په افغانستان کې هغه کسان چې له ایران او پاکستان راستانه شوي دي وضعیت یې څنګه دی؟ خو هغوی چې لا په پاکستان کې دي له اوسه خبره
ماجر لپاره هیڅ حقوق نشته. نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحیح خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
د لوی اختر مخه ده او د مالونو بیه لوړه شوې، خو ځینې مالداران یې علت وچکالي یادوي.
پاس وو پر وڅلې نوې دونه په خپل خپل چاغېدل په خپل خپل به ګرځېد خلکو کرایو مصرفونه نه پر کوله راتلل د لیاخر کېدل.
خدای چې اوس په یو مال باندې څومره مصرف کیږي وړاندې به درته راپور کوي. په نړیوالو مسایلو کې به هم درته د دې جګړې ته ورشو، هم درنګ د جیو هیوادونو ناستې ته به هم تم شو. د سپورت له نړیوالو مهم خبر پر نو مطلب مشتمتیا مواله.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیان ستړی مشه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د عالی کمشنری دفتر د طالبانو حکومت لوري د خزینه او کارکونکو د ماشونو د کمښت په پریکړې خبرګون خو دلې دي د چې د دفتر څویل دي ورزو تفصيلي په دې راپور کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالی کمشنر ولکر ترک د طالبانو حق پریکړې چې لمخي په دولتي بنسټونو کې د خزینه کارکونکو میاشتنی تنخواوی تر ټولو ټیټی کچې ته راکته شوی غندلې ده. د بشري حقوقو د عالی کمشنرۍ د دفتر ویاندی لیز تروسل په یو بیان کې چې پرون پنځشنبه خپور شوه د خغلی ترک له قول لیکلی چې د طالبانو د پریکړه له تبيزه ډاکا او په ژوره توګه خپل سره ګام دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا پسې خرابوي. په بیان کې راغلی دی چې په کور د کینول شویو میرمنو کاری تجربو ته په کتو د هغوی میاشتنی تنخواوی کمول سخت توپیری چلند دی. په بیان کې د ولکر ترک له قول راغلی دی چې طالبانو په داسې حال کې دا پریکړه کړې چې لوړاندې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو سخت محدودیتونه لګولي. ولکر ترک ویلي په 2021 میلادي کال کې واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته دغه ډلې ویلي و چې ښځې کولی شي اړینو شرایطو ته په کتو بیرته کارونو ته ستنی شي، خو په خبره یې نږدې درې کاله وروسته هم طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي او د ښځینه ملکي کارکوونکو د بیرته ستنولو لپاره یې د پام وړ ګامونه نه دي پورته کړي. نوموړي له طالبانو غوښتي چې د ښځو نجونو پر وړاندې خپل ټول قانونونه او له تبعیض ډک فرمانونه لغوه کړي، ځکه چې د ده په وینا د افغانستان د بشري حقونو د ژمنو خلاف چاره ګڼل کیږي. دا په داسې حال کې ده چې لتیرې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې د طالبانو حکومت د چارو ادارې ته منسوب یو لیک خپور شوی چې له مخې یې د دولتي ادارو د خزینه کارکوونکو ماشونه چې د تیر حکومت لخوا ټاکل شوي وو او اوس د طالبانو د حکومت لخوا ورکول کیږي 15,000 افغانۍ ټاکل شوي. په دې لیک کې ویل شوي چې دا حکم د طالبانو د مشر ملا هیبت الله خونزاده لخوا صادر شوی، خو په دې اړه چې آیا یوازې د هغه خزینه کارکوونکو ماشونه 15,000 افغانۍ ټاکل شوي چې په کور ورته تنخوا ورکول کیږي او که د هغوی هم چې اوس مهال په دندو کې دي. په همدې حال کې یو شمېر خزینه ښوونکي وایي دا پریکړه غیر عادلانه او له تبعیض ډکه ده. په کابل کې د یو ښوونځي ښوونکي عایشی ازادي راډیو ته وویل چې د تنخواو کمښت به د دوی اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړي.
معاش قبلی 12,000 افغانۍ بود، اما
مخکې مې تنخوا 2,000 افغانۍ وه، خو د نوي فرمان له مخې زموږ تنخواوې 15,000 افغانۍ ته راکته کړې. په دې تنخوا موږ هیڅ نشو کولای، قیمتي ډېره زیاته ده، د کورونو کرایې لوړې دي، موږ له ستونزو سره مخ یو. که په دې پریکړه بیا کتنه وشي ښه ده.
زمینه یک تجدید نظر شوه بسیار خوب میشم.
په کابل کې د ښځو د حقونو یو پاله چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل
د ښځو پر وړاندې یو توپیری چلن بلل کیږي او طالبان خواړي چې په دې کړنو سره ښځې له ټولنې حذف کړي او دومره معاش تعینول دا په دې معنا ده چې ښځې باید بالکل په خپلو کورونو کې کینی او کار ونه کړي. هغه کورنۍ چې سرپرست نه لري، نارینه سرپرست نه لري، د هغوی دپاره دا ډېر سخته ده.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنېدو وروسته ډېری هغه ښځې چې په دولتي ادارو کې کار کوو د دوی لخوا په کورونو کېنول شوې، خو طالب ویاندویانو مخکې ویلي وو چې دوی ورته په کورونو ماشونه ورکوي. تر دې وړاندې یو شمېر دغو میرمنو ازادي راډیو ته ویلي وو چې له څو میاشتو راهیسې ماشونه نه دي ترلاسه کړي. طالبانو له بیا ځلي واک ترلاسه کولو وروسته نه یوازې په ډېری دولتي او نادولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولی، بلکې پر دوی د محدودیت نورې لسګونه پرېکړې هم عملي کړې دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری وایي افغانستان یو له هغو 15 هیوادونو دی چې د جبري بېځای شو کډوالو تر ټولو لوړ شمېره لري. یا سازمان په راپور کې ویلي دی چې 6.4 میلیونه افغانان په جبري توګه بېځای شوي دي چې ډېر شمېر یې په ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي. ورزو د دغې کډوالو ستونزې د سنګه کړ په دې راپور کې ورو
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنر یونیسیر ویلي افغانستان د 6.4 میلیونه جبري بېځای شویو کډوالو په درلودو سره یو له هغو 15 هیوادونو څخه دی چې د جبري بېځای شویو کډوالو تر ټولو لوړه شمېره لري. د یونیسیر د نړیوالو بهیرونو راپور له مخې چې د پنجشنبې په ورځ د جون په 14 خپور کړی او د 2023 کال تر پایه په نړۍ کې جبري بېځای کېدل او د کډوالو رسمي احصایه وړاندې کوي، د یاد کال تر پایه په نړۍ کې 112.3 میلیونه خلک په جبري توګه بېځای شوي وو چې د 2024 کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د شمیر نور هم زیات شوی. یونیسیار ویلي د شمیره په سیمه کې د رواني بې ثباتۍ او جګړې ښکارندوی کوي چې په ټوکې له لسیزو راهیسې دوام لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری د راپور له مخې د ټولو کډوالو 3/4 برخه یعنې 2.5% یوازې د 5 هیوادونو څخه راځي، چې افغانستان 6.4 میلیونه، سوریه 6.4 میلیونه، وینزویلا 6.1 میلیونه، اوکراین او فلسطین هر یو 6 میلیونه جبري بې ځای شوي کډوال لري. راپور زیاتوي چې نږدې 90% کډوال د خپل هیواد په ګاونډیو هیوادونو کې اوسیږي، چې ایران د 3.8 میلیونه او پاکستان د 2 میلیونه افغان کډوالو په کوربتوب د نږدې ټولو افغان کډوالو کوربه دی. د یونیسیر د راپور له مخې جرمني سره له دې چې له افغانستان سره پوله نه لري، خو د 2023 زیږدیز کال تر پایه د سل باندې 255,000 افغان کډوالو کوربه وه. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنر فلیپو ګرانډي د جبري بې ځای کېدو اصلي لاملونو ته د رسېدو لپاره د بیړنیو نړیوالو هڅو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او یو شمېر نورو ستونزو له امله نورو هیوادونو په تېره بیا د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شول. په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوال وایي چې اوس په کوربه هیوادونو کې هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. په پاکستان کې میشتې کډوالې نویدې افضلي او په ایران کې ارزو قرباني ازادي راډیو ته وویل:
د امارت له راتګ څخه مخکې نیم ژوند هڅوي روان و، اما هغې نه بعد موږ شولو پاکستان ته مهاجر شو. دلته هم د مهاجرو لپاره هېڅ حقوق نشته، نه د کار، نه د مکتب د سبق ویلو، نه هم صحیح خدمات شته. خلاصه دلته هم مشکلات سره مخ دي.
سرپرست نه لرم، خاوند می شهید شوی، په ډیرو ستونزو سره می تر اوسه ژوند دلته پر مخ بیولای. تو چې کولای شم خپل کار کوم. څلور ماشومان لرم، مشر یې 14 کلن دی او وړوکی 6 کلن.
یادونه ده چې په ګاونډیو هیوادونو کې میشت افغان کډوال د نورو ستونزو تر څنګ خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو لږ وخت سره هم مخ دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM تر دې مخکې ویلي وو چې د 2023 کال له جنوري څخه د 2024 کال تر اپریل پورې لیران او پاکستان څخه تر 1.5 میلیون ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړل شوي دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې مو د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې چې نن یې د کرکټ لوبه د دریم ځل لپاره وګټله او په اتو غوره ټیمونو کې راغلل خپل سپورتي خبریال له جزئیات واخلو، خو اوس ورځو یوه نړیواله موضوع راخلو. نن دویم ورځ ده چې په بروکسل کې د ناټو د 2 غړو هیوادونو د فا وزیران راغونډ شوي او پر دې بحث کوي چې څنګه دا پوځي تړونه په رسمي ډول د روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ کولی شي. دا غونډه په داسې وخت کې روانه ده چې روسیې د تېرې شپې په ترڅ کې د اوکراین د لسګونو بېپیلوټه الوتکو د نسکویرودو ادا کړې او کیف ویلي دي چې یو شمېر روسیې ډرون الوتکې او توغندي یې له منځه وړي. جزئیات احمد چیبر نورو.
د ناټو دفاع وزیران نن په بروکسل کې پر هغو لارو چارو شخیشي چې دا تړون له روسیې سره په جګړه کې د اوکراین ملاتړ وکړي. د ناټو غړي هیوادونه د یو ګروپ له لارې چې مشي د امریکا متحده ایالاتونه کوي له اوکراین سره د ملاتړ د همغږي چارې مخته وړي. خو د جرمني اژانس په باور اوس د ناټو غړي هیوادونه پر دې غور کوي چې په څه ډول رسمن مسؤلیت په غاړه واخلي. د ناټو د 2 غړو هیوادو دفاع وزیران په داس وخت کې دا مسله څېړي چې تیر شپه هم اوکراین او روسیې پر یو بل د بی پیلوټ الوتکو بریدونه کړي دي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو وویل هوایی دفاعي پوسمو کې د روسیې له لوري توغول شوی ولس بی پیلوټ الوتکې تذکرې کړي دي. د اوکراین د هوایی ځواک په وینا روسیې ولس بالستیک او کروس توغندي هم توغولي چې نیمایي یې دوی شنډ کړي دي. بل لور ته د روسیې دفاع وزارت ویلي دي چې د دوی ځواکونو 8 اوکراینی ډرون الوتکې د کریمیا ټاپو وسمه په ګډون په 500 سیمو کې نسکوري کړې دي. کریمیا ټاپو وسمه په 2014 کال کې روسیې له اوکراین څخه بیل کړه او له خپل خاورې سره یو ځای کړه. په بروکسل کې نن تمه ده چې د ناټو دفاع وزیران پر داسې یوې طرحې خبرې وکړي چې څرنګه له اوکراین سره په امنیتي برخه کې مرستې کولی شي او څرنګه اوکراینیان روزلی شي. په دې برخه کې پر مساوده د ناټو د دفاع وزیرانو په پرونی غونډه کې موافقه وشوه. د ناټو عمومي منشي سلطنبرګ د پنځشنبه پر ورځ خبريالانو ته وویل چې پر دې به هم خبرې وشي چې څنګه ناټو خپل دفاعي ځواک نور پیاوړی کولای شي. د ناټو د دفاع وزیرانو دا غونډه د دې تړون تر سرمشي مخکې ورسته یوه ده. د ناتو سرمشیزه راتلونکي میاشت په واشنگتن کې جوړیږي. د کرکټ نړیوال جام
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په شمول د نړۍ د کرکټ مخکښ ټیمونه پکې برخه لري.
زه بختیار ساحل يم او وخت په وخت مو د ازادي رادیو لالارې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو له ډګره خبروم.
پروانو لوبو تازه معلومات د کرکټ د مبصرینو تبصری او له لوبغاړو سره مرکې هم لرو.
د کرکټ د نړیوال جام تازه معلومات د ازادي رادیو په چاپو واوري او زموږ په انلاین ټولنیزو پاڼو کې پاړه ولولې او وګورئ.
ازادي رادیو څلروش ساته.
سهل صاحب پستړی مشي پروگرام ته بخیر راغلی. که تاثیرات د افغانستان د نننۍ بریا پاړه باندې وای.
سلامونه مې ومنه. رښتیا هم افغانستان د نننۍ سیالۍ په ګټلو سره د اتو غوره لوبډلو پړاو کې خپل ځای تثبیت کړ او په دې سره افغانستان په خپل ګروپ کې لوست انډیز وروسته دغه مقام ته ورسید او په داسې حال کې چې د نیټ رن ریټ پر اساس په خپل ګروپ کې لوست انډیز وړاندې قرار لري. افغان لوبډلې په دغه سیالۍ کې وکړې شول چې د پی ان جی یا پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړې. دا دریم ځل دی چې افغانستان په روان شلوریز نړیوال جام کې خپل مخالف لوبډلې تر سلو په کمو منډو سوځوي. دا داخلي چې د افغانستان توپ اچونه اوس په روان نړیوال جام کې تر پخوا لا ډیره غختلې شوې ده. که څه هم مخکې د افغانستان د ورو توپ اچونکو ذکر په نړیواله کچه ډیر کېده، خو په روان نړیوال جام کې لیدل کېږي چې د افغانستان چټک توپ اچونکي په ځانګړې توګه فضل حق فاروقي ډیره خطو پچونه کوي چې هغه په دیش لوریز نړیوال جام کې تر ټولو توپ اچونکو مخکښ دی او 12 وکټې اخیستې دي. هغه په بیګانه سیالۍ کې هم درې لوبغاړي وسوځول چې د لوبي د اغیزمن او غوره لوبغاړي جایزې وګټلې. دا په پرله پسې دوه سیالیو کې دویم ځل دی چې فضل حق فاروقي د لوبي د غوره لوبغاړي جایزه ګټي. افغانستان په خپل وروستي سیالي په ګروپي پړاو کې له ویست انډیز سره د جون په 13 منېټه کې چې دا به معلومه کړي چې پروان ګروپ کې چې پسی ګروپ کې کوم لوبډله په اول مقام کې پاتې کیږي. د دې وروسته به افغانستان بیا په د سوپر 8 یا د اتو غوره لوبډلو په پړاو کې له استرالیا، د غراز له هندستان او احتمالا له بنگلاديش سره سیالي تر سره کوي چې د کرکټ د شنونکو په وینا ګروپي په سوپر 8 پړاو کې یو څه سخت دی، خو د افغان لوبډلې روان پرفورمنس دا ښیي چې هغه سیالي به هم مخالفینو ته آسان نه وي او افغانستان به پکې ښه سیالي کوي. یو بل خبر چې دم ګړی د مهمه خبر د امریکا او د هندستان سیالي ده چې په امریکا کې تر سره کیږي او د ورخت لامل د سیالي زندېدل ده. د دې مهمواله دا ده چې د سیالي تر سره نشي د ورخت لامل نو امریکا به له هند سره یو ځای له الف ګروپ نه د سپریټ پړاو تلار پیدا کی او پاکستان به د دې چانس ونل لري چې سپریټ پړاو تلار شي او هغه به له سپریټ پړاو څخه پاتې شي.
د افغانستان د روان لوب په اړه کله ګټه ډیر وای څومره چانس د افغانستان له ویست انډیز نه وګټي؟
قتل کیږي چې د ویست انډیز توپ وهون کی پیاوړی دی خو او کنډیشن هم دغه خپل د ملک هم دغه د قربانی دی حتمن دغه فیصدی د ګټ زیاته خودل کیږي. خو د افغانستان چټک توپ اچونکو ته په کتو بل خصوص فضل حق فاروقی ته هغه په سر کې مخالف توپهون کې نه پریک دي چې تیز یا چټک پیل وکي. ویستندیزم د نیوزیلند پر وړاندې چې کوم سیالي کړي و په سر کې و لوبغاړي ډیر زر لاس ور کړی خو دغه اتم نمبر توپهون کې نیمه سلیزه جوړه کړې و. نو زمنګ لاند او د کرکټ د شنون کو لاند د افغانستان ملي لوبډله په خپل ګروپ کې تر دې دمه غختلې ده او هیله مندي ده چې افغانستان به په دې ګروپ کې سیالي ونه بایلي.
ډېر زیاته مننه کور دی ودان زموږ سپورتي خبريال بختيار ساحل و چې د افغانستان د نننۍ بریا په اړه باندې ودا چې په تو غوړه لوبډلو کې کوالیفای شوې ده په دې اړه روستي جزئیات راکړل.
له خبرونو ور اخوا
وس به هم د افغانستان په جنوب کې کندهار ته ورشو. په کندهار کې د پوسونو بیې لوړې شوې دي. سره له دې چې هر کال معمولا د ټولې اختر پر رسیدو سره په افغانستان کې د څاروي او بیې لوړې کې خو په دغه ولایت کې د پوسونو خرڅون کې او چکالي او د حیواني خوراکي خوراکو د بیې لوړوالی د څاروي په ځنګل ډول د پوسونو د بیې د لوړې دوه لامل بولي. بل خو د طالبان د حکومت د کندهار د کرنې او مالداري ریاست مسؤلان په دغه ولایت کې د پوسونو د بیې لوړې دل د غوخو د تقاضا زیاتوالی بهرته د پوسونو قاچاق او وچکالی یاده کړی ده. تفصیل لسمی په راپور کې ورو
د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپور ورکوونکې خبرداري ورکړې چې رایان کوربټ هغه امریکایي چې له دوه کلونو راهیسې د طالبان
په ډېرې بخنې سره د کندهار راپور ته به روس ته ورشو. خو اوس په د هغې امریکایي زندانی په اړه باندې جزئیات درکو چې د په افغانستان کې په زندان کې د یو د طالبانو لخوا نیول شوی دی. ویل کېږي چې د ده روغتي حالت سم نه دی. د راپور په واورو بیا به کندهار ته ورشو.
د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپور ورکوونکې خبرداري ورکړی چې رایان کوربټ هغه امریکایي چې له دوه کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې دی، روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د نه جبرانېدونکو زیانونو او آن د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی. د شکنجې او نورو ظالمانه مجازاتو غیر انساني او سپکاوي ډک چلند په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکې ایلیس جیل اډواردز د پنشن می پورس په بیان کې اندښنه ښودلې چې کوربټ لګنو روغتیایي ستونزو سره مخ دی او سمدستي روغتیایي پاملرنې او مراقبت ته اړتیا لري. اغلی اډواردز زیاته کړې چې د دغه امریکایي روغتیایي حالت په زندان کې ډیر خراب دی او څو ځله یې د ځان وژنې او ځان زورونې نیت کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړي استازي د دې په څرګندولو سره چې د بشري مرستو د یاد رسوونکو د توقيف شرایط په بشپړه توګه نامناسب او لنړیوالو معیارونو سره برابر نه دي او له طالبانو یو غوښتي چې لزند پرته په ملکی روختون کې د رایان کوربټ درملنه وکړي. د اغلی اډواردز په وینا طالبان کوربټ په وړو وړو کوټو کې چلمر نه ورسیږي. 24 ساعته د ورځې د ځمکې لاندې ساتي. هغه یوازې کله ناکله د لنډو لیدنو او حمام لپاره استل کیږي. تل د وسلوالو ساتونکو تر څارنې لاندې وي. هغې دا هم ویلي چې رایان کوربټ اغیزمنې حقوقي مرستې ته لاسرسی نه لري او له خپلې کورنۍ سره یې تر اوسه ډېرې کمې ټلیفوني اړیکې لرلي. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو شمېر فعالان او د نړیوالو اړیکو پوهان روغتیایي خدمتونو ته د نوموړي نه لاسرسی او له کورنۍ سره د تماس نشټوالی له بشري حقونو څخه سرغړونه بولي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی او د رواداري په نوم د بشري حقونو د سازمان اوسنۍ مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل
په نړیوالو قوانینو او دینی لارښوونو کې واضح شوی او روښانه ده چې ناوړه چلند انساني کرامت ته سپکاوی، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي نشټوالی، د کورنۍ او د لیدلو د اجازه نشټوالی ټول د بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. په رواداري کې موږ له دوی سره خبرې وکړې، پر دوی مو مستندونه جوړ کړل. له بده مرغه د طالبانو په زندانونو کې حالت ډیر وحشتناک دی.
خود نړیوالو او حقوقي چارو په حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي رادیو ته وویل چې
د رایان کوربټ پر وړاندې کوم جرم نه دی ثابت شوی او باید د نړیوالو قوانینو لمخې خوشی شي.
د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ په شل کلنه دوره کې ډیر د جګړې ډیر بد تاریخ تیر شوی دی. امریکایانو دا طالبان په ډیر وحشت او بربریت سره تر ګوانتنامو تر باګرام تر پلچرخي پورې رسول. زه باور لرم چې کېدای شي په طالبانو کې به داسې افراد او اشخاص چې د غچ پر روحیه باندې د ځینو سیاسي بندیانو سره د غربي نړۍ د هغه جملې څخه د امریکایانو سره برخورد وکړي. ولې دا نه د نننی حاکمیت په ګټه ده، نه د افغانستان د هغه تاریخ چې د بشر د حقوقو د اعلامیې تاییدیدونکي هیواد ولو د هغه په ګټه ده.
تر دې مخکې د رایان کوربټ مدافع وکیل له ملګرو ملتونو څخه د هغه د خوشی کولو لپاره د مرستې او مداخلې غوښتنه کړې وه. هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د دغې چارواکي د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت نظر هم واخلو، خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ورنه کړ. خو مجاهد تر دې مخکې د روان هجري لمریز کال د غویي په میاشت کې د چا د نوم له اخیستلو پرته ویلي و چې د ده په وینا د دو امریکایانو په ګډون یو شمیر بهرني وګړي د افغانستان له قوانینو څخه د سرغړونې له امله په توقیف کې دي. کوربټ او کورنۍ په 2013 کال کې افغانستان کې استوګن شول. نوموړي د نادولتي موسسو سره کار وکړ او بیا یې د بلوم افغانستان په نوم خپل شرکت پرانیست چې موخه یې په وړه کچه د مالی ملاتړ او پروژو په برخه کې د مشورو له لارې د خصوصي سکتور پیاوړی کول و. هغه په 2021 کال کې د طالبانو له بیا ځلي راتګ وروسته افغانستان پرېښود، خو له خپل سازمان سره د کار د دوام لپاره د 2022 کال په جنوري میاشت کې بیرته افغانستان ته ستون شو او د طالبانو لخوا ونیول شو.
په راپور کې مو اوریدل چې یو امریکایي د طالبانو په زندان کې دی او د هغه د کورنۍ او نورو کسانو په وینا چورختي وضعیت هم ښه نه دی. اوس هم ورزو کنده هارته او په دې اړه چې ولې د حیواناتو بیل وړ شوی راپور اورو.
دا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د څارویو ګنج دی چې د کندهار د یو شمیر ولسوالیو او نور ولایتونو اوسیدونکي پکې خپل څاروي پلوري. که څه هم معمولا د لوی اختر پر رسیدو سره هر کال په افغانستان کې د څارویو په ځانګړې توګه د پسونو په بیو کې لوړوالی راځي، خو د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اسلم چې دغه ګنج ته خپل پسونه د پلور لپاره راوړي دی وایي د وچکالۍ له امله څړځایونه وچ دي او ارسوی د خپل مالداری لپاره حیواني خوراکا په بیو واخلي چې له کبله مجبور دی پسونه په ګرانه بیو پلوري.
گرانی وروره په دغه د په خاصي وو پر وچکلی نوې سنم په خپل خپل چاغېدل په خپل خپل به ګرځېد خلکو کرایې مصرفونه نه پر کوله راتلل د لی خرڅېدل وو سوروره په سنو خاص غلې ته ولال دی یو پر سلس منی په 4000 په 15000 4500 مجه په خرو بیا راول دا کم په شپېتو په 20000 ست په دغه به مس مشته پیسې نه را جوړ یا خپل په تاوان خرڅو نو په دغه ګرانی نور خو څنګه بیا غواني اوس په هغه باید په کالدارو نای څه ګراند په غوانو اس په ارزه کې نن کې جو په هغه کې امد دلیم تر په خوای وره پېم نه دی ګراند.
په کندهار کې د بسونو یو شمیر نور پلورونکي هم وایي د وچکالی او د حیواني خوراکي د بیو د لوړوالي لامل د بسونو بې ډیر لوړ سی بیا او پلورې هم کم شوی دی. د دې په خبره د ګنج لريواله یو هلته د زیاتې کرایې اخیستلو هم دوی لستون سره مخ کړی دی.
معلم اج سردار محمد د فراړه منج په 15 جه شغانی دی دا به بار موږ په چیش وساتو موږ څه وکړو ګوره د ولې پر اغړم طالبان پرېږدي موږ دا یو څونه خرڅو وای بوزي د امان ګنج ته د امان ګنج ته موږ به ولې نو سوچ بوزو الته ګنج ته ورننه زو پر پسه باندې شلو جه شغانی رسه غواړي و مالته دوه یو کوټه زاید مشترکی په جای زره کالداري په جای زره غواني یا په سلویر زره غواني د میاشت راکی او د جزا چې موږ ولود راغه ګنج پرې تقریبا پر زرنج باندې موږ ته 300-400 افغانۍ موږ ته کرایې غواړي موږ مجبورې موږ څه چم وکړو کوم خوا وکړو بار باندې ګرانی ولې نس جوړو.
مانو حکیم دی رور څنګه بده ګراندي سي جواري ګراندي پروګرام نه په 500 افغانۍ من راځي په شپته افغانۍ چې افسر انس سره 2 میاشتې بیرته بتاوم کې ګټه نه لري نه.
کندهار کې د طالبان حکومت د کرنی او بولګول او مالداري ریاست مسلمان بیا وایي د وچکالی او د پسد غوشي د زیاتې تقاضا لامل د پسونو بیل وړي سي ودی. د دغه ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید وایي پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه تر ډیره نیول سوې ده، خو په ټکو یې لا هم ځینې کسان هڅه کوي چې په بیلابیلو لارو پسونه قاچاق کړي، چې دغه قاچاق هم د پسونو پر بیو تاثیر کړي.
یو خو د پسو د غوښو د لوړوالي په دې خاطر دی چې دلته وچکلي ده، په کمدار کې وچکلي ده. اول د همسایه ملکو کې زموږ د پسو د غوښو د خلکو تقاضا ډیره سوې ده، ځکه د افغانستان پسونه شیرین دي، غوښې شیرین دي، نو د خلکو تقاضا ورته ډیره سوې ده. نو پاره لار چې کپ کچاغې لار وي که په بل لار وي، د پسونه دي موږ غواړو چې داسې د بندرونو ته بند شي چې دي د پسونه ورکوه کېږي دي او قرارداد ظاهر دي ورکړ سي، په د کچاغې لارې چې بند شي، پر یېګو په نور لار باندې چې بند شي، کېدای شي دوی موږ د پاکستان هېواد سره د ایران هېواد سره ډېر اوږد سرحد لرو، نو د هغه سره کېدل ناممکن کار دی.
په کندهار کې د پسونو پلورونکو وایي د طالبانو حکومت او پنګوال باید د پسونو د روزنی ځانګړي لوی فارمونه جوړ کړي ترڅو هم نسل ساتل شوی وي او هم په بیو کې کموالی راسي.